خلاص شد، تشکر از میمونه عزیز و شنونده عزیز ما که تا میل از برنامه رو شنیدن و اخبار افغانستان از رحمت الله افغان میشنیم
و بعدا برنامه های دیگی رو دوست دیگه تعقیب کنم.
دوستان و زموږ غږ ازاده رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. د ازاده رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو نن د خزو نړیواله ورځ ده او په دې خبرونه کې مو ډیر مطالب په افغانستان کې د خزو د ټولنیز اجتماعي او اقتصادي ژوند په بیلابیل اړخونو په دې برخه کې پښتو ستونزو بریا او راڅرخي. پایله خبرونه کو رحمت الله افغان د افغانستان خبرونه دروړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان حکومت اجرایی ریاست ټینګار کوي چې پر افغانستان باید د ډیورن کرښې له پورې غاړې څخه راکټي حملې د تل لپاره بندې شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د لوګر د خوښۍ ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو د اکمالاتو مسؤول نیولی، او د بغلان سیمې چارواکي وایي چې د دغه ولایت د ډنډ شهابالدین سیمه له وسلوالو طالبانو په بشپړه توګه پکه کړې ده. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغان حکومت اجرایی رئیس ټینګار کوي چې پر افغانستان باید د ډیورن کرښې له پورې غاړې څخه راکټي حملې د تل لپاره بندې شي. عبدالله عبدالله چې نن یې د مارشال محمد قاسم فهیم د دویم تیم په مناسبت غونډه کې وینا کوله، وویل دا ډول حملې د ښه ګاونډیتوب خلاف عمل دی.
له کرښې بلې غاړې راکټي حملې باید بندې سي یو ځل او د تل لپاره. دا له هیوادونو او ګاونډیو سره د دوستۍ په اړه د افغان حکومت له نیت سره په مطابقت کې نه دي.
عبدالله وویل چې افغانان له خپلې خاورې څخه دفاع خپله ملي او دینی مکلفیت بولي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له تیرو درې ورځو را په دې خوا د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او پاکستاني سرتیرو ترمنځ جګړه روانه ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما وایي یو لړ ننګونې لا هم په سیاسي بهیر او سوله کې د افغان ښځو د ګډون مخه ډپ کړې ده. د دغه ادارې له خوا نن د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې اوس هم د جګړو زیات شمېر قربانیانې ښځې دي. وړاندې په اعلامیه کې راغلي که څه هم په تیرو څو کلونو کې په رهبرۍ کې د افغان ښځو رول زیات شوی، خو دغه رول تر ډیره د ولایتونو په مرکزونو پورې محدود دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د لوګر د خوښۍ ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو د اکمالاتو مسؤول نیولی. له دغه ریاست څخه نن په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې دغه کس یې د ځانګړي عملیاتو په ترڅ کې له اوو ارادو موټرو او یو اندازه وسلو او مهماتو سره نیولی. بل لور ته د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو په حمله کې د مینپاکۍ د موسسې دوه کارکوونکي وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. د میوند ولسوالۍ امنیه قمندان سلطان محمد ازادي راډیو ته وویل چې مین پاکوونکو نن سهار د یو مین په شنډولو لګیا و چې وسلوالو پرې حمله وکړه. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د بغلان سیمې چارواکي وایي چې د دغه ولایت د ډنډ شهابالدین سیمې له وسلوالو طالبانو په بشپړه توګه پاکه کړې ده. د بغلان د امنیه قمندانۍ د مطبوعاتو مسؤول ذبیح الله شجان نن ازادي راډیو ته وویل چې د ډنډ شهابالدین سیمه په عملیاتو کې وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. ډنډ شهابالدین سیمه د بغلان ولایت هغه سیمه ده چیرته چې یوه نیمه میاشت وړاندې وسلوالو مخالفانو له ازبکستان څخه کابل ته د وارداتي برېښنا پای نړولې وې. د بغلان په اړه په یو بر خبر کې اورو چې په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې وې ځوان نجلۍ د کوژدې په شپه په توفانچې ځان وژلی. که څه هم د انجلۍ کورنۍ په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي، خو د مرکزي بغلان څارنوال عبدالحمید صاحبای وایي ممکن دغه انجلۍ به د رواني او کورنۍ ستونزو له امله ځان وژنه کړې وي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه زموږ له همکار څخه واورئ.
اوریدونکو سلام، زه فرشته جلال زیم. جنوبی کوریا نن پر خپل گاونډي شمالي کوریا د وسلو د پروګرام لامل نوی بندیزونه ولګول. د بندیزونو په دې لیست کې د شمالي کوریا څلويشت وګړي او ډیرس شرکتونه شامل دي. د شمالي کوریا تر څلورمې اټمي ازموینې وروسته چې په جنوري کې وشوه او د تیرې میاشتې تر راکټي ازموینې وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم پر پینګیانګ بندیزونه اعلان کړل. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت هم درس نن وویل چې په غو امتحاني پروژه کې ګډون نه کوي چې د روسیې د ډبرو سکاره د شمالي کوریا لاري دوی ته ورسوي. د چارسدې په شبقدر سیمه کې د سیمه ایزې محکمې مخې ته د پرونۍ انتحاري حملې له امله د وژل سویو کسانو شمیر 1200 ته لوړ شو. په دې حمله کې دوه نارینه پولیس او یوه ښځه پولیس وژل سوي وو او یو ماشوم هم پکې وو. پولیس وایي چې د مړو شمیر له دې امله لوړ سوی چې ځینې زخمیانو تېره شپه په روغتون کې سا ورکړه. په پیښه کې شل تنه زخمیان سوي وو. په پاکستان کې د جماعت الاحرار په نوم یوې وسله والې ډلې د حملې مسؤلیت واخیست او وی ویل چې دا حمله د ممتاز قادري د اعدام د غچ اخیستلو لپاره کړې وه. ممتاز قادري په پاکستان کې د یوه لوړ رتبه حکومتي چارواکي د ترور په جرم تېره اونۍ اعدام شو. په بریتانیا کې له تروریزم سره د مبارزې د ادارې مشر مارک رولی خبرداری ورکړی چې اسلامي دولت یا داعش پلان لري چې په لویدیځ کې پر ملکي اهدافو ډېرې سترې حملې وکړي. د لندن د میټروپول پولیسو د مرستیال مشر پرون وویل داعش به چې مخکې پر حکومتي تاسیساتو او پوځي اهدافو حملې کولې اوس د ډېرو سترو حملو پلانونه جوړوي چې تر ډېره حده به په لویدیځ کې پر ملکی اهداف وي. د دې برتانوي چارواکي په وینا داعش پلان لري چې داسې سترې حملې وکړي لکه په نومبر میاشت کې په پاریس کې پر یوه کنسرت په یوه سټډیوم او رستورانتونو چې وسوې او لږ تر لږه 130 تنه پکې ووژل شول. د برتانیې د پولیسو د مشر ټینګار کړی چې پولیس اوس مهال په دې اړه چې آیا داعش به دغسې پلانونه جوړ کړي وي ډېر معلومات نه لري، خو سپارښتنه یې وکړه چې حکومتونه باید د ټولو امکاناتو لپاره ځانونه تیار کړي. په هند کې پر یوه 15 کلنه نجلۍ جنسي تیری سوی او بیا اور ور اچول سوی. پولیسو نن وویل چې له پیښې سره یو 40 کلن سړی نیول سوی دی. داسې شک دی چې د سړی نوې ډلې ته نږدې د تیګری په نوم په یوه کلي کې پر دې نجلۍ تیری کړی او بیا یې د هغې د سوځولو هڅه کړې ده. د دې ماشوم نجلۍ پلار او مور ویلي چې لور یې له سختو ټپونو سره روغتون ته رسولې ده. دا په هند کې پر نجونو د جنسي تجاوز تر ټولو وروستۍ پیښه ده. او د روسیې د تینس فدراسیون مسؤلینو نن وویل چې د ماریا شراپوا په نوم د تینس پیژندل سوي لوبغاړي به د برازیل په اولمپیک کې د خپل هیواد په استازیتوب لوبه وکړي. د اولمپیک د لوبو لپاره د ورزشکارانو په ځانګړې معاینه کې پرون پر شراپوا د داسې درملو د استفادې شک وسو چې بندیز ورباندې لګېدلی، خو دی ویلي دي چې د میلډونیم په نوم دا مواد یې د روغتیا لپاره خوړلي وو. شراپوا 15 واري د تینس د نړیوالو سیالیو اتلولي ګټلې ده. د روسیې د تینس د فدراسیون مشر نن تاس خبري اژانس ته ویلي زه فکر کوم چې دا بیخي ځای خبره ده، ورزشکاران دوا یوازې د ډاکټر د نسخې پر اساس خوري، نو فکر کوم چې شراپوا به د روسیې لپاره په برازیل کې لوبه وکړي.
دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل، دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو .com کې کتلی شي. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د سولې علي شوراوي افغان حکومت سولې ته ژمن دی، خو په دې برخه کې سری کرخشته چې هرومرو به په پام کې نیول کېږي. په دې اړه په ریپورت سربیره مو له دې خبره و چې نن د کابل په شمول د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې جوړې شوې دي. په کابل کې یوې غونډې ته د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله خبرې کړي. د نوموړي د خبرو جزئیات به در سره شریک کړو. له دې به مو هم خبر کړو چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو څخه د ملاتړ ټولنې او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په تېر یو کال کې د افغان میرمنو عمومي وضعیت خراب شوی دی. همدارنګه به دا هم واورئ چې په افغانستان کې د تشدد ځینې قرباني شوې ښځې شکایت کوي چې د عدلي او قضایي ادارو ځینې چارواکي مناسب چلند نه ورسره کوي. خو د لوی څارنوالۍ چارواکي بیا وایي په تیرو شپږو کلونو کې له ښځو سره د تشدد نږدې 10,000 قضیې ثبت کړي او اکثرو ته یې رسیدګي هم شوې ده. ګڼ ریپورټونه مو د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ښځو په شتو ستونزو، په دې برخه کې په شو پرمختګونو او همدارنګه په دې برخه کې د بشري حقونو او نورو فعالو ادارو د ریپورټونو په شاوخوا راڅرخي. دا همدې ریپورټونو د زیاتوالي له کبله په دې یو ساعت فونیس پروګرامونه هم نه خپرو. هیله دا چې تر پایه به راسره اوسئ. د سولې علي شورا وایي چې افغان حکومت سولې تشمن دی، خو په دې برخه کې سری کرخشته چې هرو مرو به په پام کې ونیول شي. د دې شورا مرستیال کریم خلیلی د سی شنبې په ورځ د مارشال فهیم د مړینې په دویم تلین کې وویل چې د یو اساسي میکانیزم په چوکاټ کې باید د سولې خبرې اترې پر مخ ولاړ شي. په عین حال کې پخواني جهادي مشر او د حراست او ثبات د شورا غړي عبدالرب رسول سیاف ویلي هر څوک چې له سولې سره مخالف دي د خدای له امر سره مخالفت کوي. نسیم شفق په دې اړه په کابل سټوډیو کې دی او نور تفصیل به ترې واورو.
بلې سلام وړاندې کوم ان صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، نن د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډو کې او همداراز د مارشال محمد قسیم فهیم د دویم تلین په خاطر جوړ شوی غونډو کې د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې په موضوع ډېرې خبرې وشوې او افغان چارواکو تر ډېره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې چې وویل چې ټول سولې ته لیواله دي، خو په سوله کې به د تیرو کلونو لاسته راوړنې په پام کې نیول کیږي. ښاغلی عبدالله همداشان وایي چې د سولې په موضوع کې به د ښځو غوښتنو ته پوره پام کیږي. د ویل چې کومې لاسته راوړنې چې په تیرو کلونو کې وي دا نه چاته توفه کیږي او نه هم څوک توفه کولی شي. د ویل
در کشور ما جنگ دوام داره و ما صدای صلح بلند کردیم و صلح پایدار و صلح با عزت، صلح با حفظ دستاوردهای مردم افغانستان. یه حق یک فرد این مملکت، زن و مرد این مملکت است. او را کس قربانی هم کرده نمیتانه و توفه هم نیست که به کسی توفه داده شده.
همدارس د سولې د عالی شورا مرستیال کریم خلیلی د مارشال محمد قسیم فهیم د دویم تلین په غونډه کې ویل چې افغانستان هیڅ کله متجاوز نه و، بلکې تل ور باندې تیری شوی او افغانانو لزان او هیواد نه دفاع کړي او له دین وروسته به هم کوي. د ویل چې افغانان سولې غوړي خو ټینګاري وکړ چې سری کرخه شته او لسری کرخه نه به هیڅ کله افغانان او افغان حکومت نه تیریږي. خغلی خلیلی ویل چې سولې د جګړې د کومې خوا د تسلیمېدو په معنا نه، بلکې دا د چ په هیواد کې سول راسي، ثبات راسي او د موجوده وضعیت تغییر وکي. د ویل
به حج ملت افغانستان و حج فرد افغانستان سال را به قربانی کردن دستاوردهای بزرگی که ما در این فصل جدید به دست آوردیم نه قبول داره و نه قبول خواهد کرد. سال را ما یک ضرورت میدانیم و دنبالش هستیم.
په دې غونډه کې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم ګډون کړی وو او د کابینې یو شمېر غړو هم. حامد کرزی په دې غونډه کې تر ډیره په اتحاد او اتفاق ټینګار وکړ او ویل چې د افغانستان د بریا یو ښه او مناسبه لار او دا لار چې باید هرومرو د مراد سي او پاندې لار باید حرکت وسي هغه اتحاد او اتفاق دی. دغه راز په دې مراسمو کې پخوانی جهادي مشر او د حراست او ثبات د شورا غړي عبدالرب رسول یاف ویل هر څوک چې له سولې سره مخالفت کوي د خدای له امر سره مخالفت کوي، خو ټینګار وکړ چې ټول افغانان رښتینې سوله غواړي. خاغلی سیاف طالبانو او نورو وسلوالو مخالفانو ته په خطاب ویل چې روان جنگ د خدای او اسلام لپاره نه دی، بلکې ګټي نور اخلي. د ویل
په طالبانو اکثر دارم دوستو و به همه مخالفین اگه جنگ را به خاطر وطن میکنن، خدا شاهد است که به خاطر وطن نیست، تبایی وطن. اگر این جنگ را به خاطر اسلام میکنن، خدا شاهد است که به خاطر اسلام نیست. این کارشان جهاد نیست، اشتباه کردن. دیگه بس است، نگذارن که از پیششان استفاده ابزاری شود، ملکشان را توتا توتا و بارچه پارچه کنند.
البته باید ووایم دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې وسلوالو طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره د سولې خبرې اترې رد کړې دي او په خپلو پخوانیو شرایطو یې ټینګار کړی. باید ووایم چې په دغو غونډو کې ګډونوالو دا هم وویل چې افغان ځواکونه چې کوم جنگ یا کوم مبارزه پر مخ بیایي د وسلوالو مخالفینو پر ضد، دا یو د هیواد د دفاع لپاره مبارزه ده، برحق مبارزه ده. او دوی ټینګار وکړ هر هغه څوک چې د افغان ځواکونو روانه مبارزه ته د شک په سترګو ګوري، اغوی له هیواد او افغانانو سره دښمنی کوي. بلې انسب
ډیر زیاته مننه شفق صاحب. کور مو ودان لا تاسو نه به قسیم سولمل ته ورشو. قسیم سولمل نن په کابل کې د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ولس د افغانستان د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د څرګندونو حال راکې نوموړي ویلي چې په دولتي ادارو کې د خزو د ستونزو د هواري لپاره ځینې عملی پروګرامونه پیل کړي. عبدالله عبدالله نن د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویل په ځانګړې توګه یې په کاري چاپیریال کې د خزو د ځورونې د مخنیوي لپاره ټولو ادارو ته لارښوونه کړې ده. قسیم سولامل په کابل سټوډیو کې دی. سولامل صاحب په دې اړه نور جزئیات کراته وایي.
بله سلام وړاندې کوم ان صاحب تاسو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل په داسې حال کې چې د وروستیو شمیرو له مخې دا مهال په دولتي ادارو کې نږدې 10% کارکوونکي ښځې دي، خو وخت نا وخت د دوی د ځورونې او ناسم کاري چاپیریال په اړه شکایتونه کیږي. اوس د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي غواړي د دغې ستونزې د لرې کولو لپاره عملي اقدامات وکړي. ښاغلی عبدالله د سې شنبې په ورځ د مارچ د 8مې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته دا وینا پر محل په جړه ویل،
هدایت بسیار واضح و روشن به مسئولین ادارات داده شده که به هیچ صورت در محیط کاری آزار زنان قابل تحمل نیست. این غیر اسلامی است، غیر اخلاقی است، غیر انسانی است.
شغل عبدالله یو بار بیا ټینګار وکړ چې د ښځو د یوې نیمې لسیزې لاسته راوړنې به په هیڅ وجه قرباني نسی. د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال 20% ښځې په ملي شورا کې، 20% په دولتي ادارو کې، 4% په کابینې کې، 10% د دولتي ادارو په رهبرۍ کې، 40% د معارف په برخه کې، 20% هم د لوړو زده کړو په برخه کې حضور لري. د ښځو چارو وزیر دلبر نظري وایي له دې ټولو سره سره نامنۍ د ښځو د کار او فعالیت په وړاندې ستر خنډ جوړ کړی دی، او د دې ویره سته چې د دغه نامنۍ په دوام سره به د ښځو لاسته راوړنې هم ضایع سي.
روی هم رفته نگرانی هزین است که به اثر ناهنجاری ها و ناملایمات اوضاع امنیتی کنونی سبب گردد که تا دستاوردهای 1.5 دهه برای بهبود وضعیت زنان خدای نخواسته از دست نرود.
باید ووایم چې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی په یو بیان کې ویلي چې افغان ښځې په روسیې کې د رهبرۍ په برخه کې له یو لاړ پرمختګونو سره سره لا هم له ځینو محدودیتونو سره مخامخ دي. د غیدارې په سیاسي بهیر کې هم د ښځو پر کمرنګه ونډې اندېښنه څرګنده کړې ده. بلیان صاحب
ډېر زیاته مننه کوو. قاسم سولمل په همدې مورد چې ښځې په دولتي ادارو کې د ځینو داسې پیښو سره مخ کیږي چې د سړیو له خوا یې تشدد یا زورول ګڼلی شو، له کابل څخه یو بل ریپورت هم لرو. هغه دا دی چې په افغانستان کې د تشدد ځینې قربانی شوې ښځې شکایت کوي چې د عدلي او قضایي ادارو ځینې چارواکي مناسب چلند نه ورسره کوي. ځینې دوی میرمنو ازادي راډیو ته وویل دوسیې پر وخت نه څېړل کیږي او کله ناکله د مسؤلینو لخوا سپکې سپورې هم اوري. خان محمد سین په دې اړه تفصیل دروړي.
سره له دې چې د افغانستان ښځې له کورني تاوتریخوالي سره مخ دي، په عدلي او قضایي ارګانونو کې د دوی د دوسیو پر وړاندې کمزوري قانوني اقدامات بله ستونزه ده چې د دوی لمنې نیولې ده. په افغانستان کې د کورني تاوتریخوالي ځینې قرباني شوې ښځې شکایت کوي او وایي کله چې عدلي او قضایي ادارو ته ورځي د مسؤلینو لخوا ورسره ناوړه چلند کیږي او حتی سپکې سپورې ځینې هم اوري. دو مرمنو چې نمونه وانه خستل آزادی رادیو ته وویل،
تقریبا 7-8 ماه مشه انجام دیم
کبو او اته میشت کیږي چې دل تر اغلیم خو ستونزه می نه حلیږي. ټول زما د مقابل لوري چې پیسې لري ملاتړ کوي، مشته د خبرو اجازه نه راکوي او شکنځل راته کوي. کله چې قاضي ته ځو او ستونزه ورته وایو هغه هم راته شکنځل کوي.
په همدې توګه یو بل خزه وایي،
شپږ میاشتې کیږي چې دعوا لرم، څوک مې پوښتنه نه کوي، نن او سبا راته کوي. په همدې توګه شپږ میاشتې تیرې سوې، دې کار ډېره بې حوصلې کړې.
ځینو دغو ښځو آزادي راډیو ته وویل چې په محاکمو کې داسې مسؤلین هم شته چې د غیر اخلاقي اعمالو غوښتنه ځینې هم کوي.
شنیدن که چې بخی خود ما دیدیم، مثلا نمبر میتن که زنگ بزنیم،
او ریدل چه چه موش پستور گوولی دل، مثلا د تلفون نمره را کوی چه زنگ را تو وها کار بودی وسی، کلا کلا دوی زنگو نوهی چه چه دی خبرو سر علاقه وشده بیا نور ور پسی کیجه.
د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی یوازې په کورنیو کې نه، بلکې په ټولنه کې هم شته. د ښځو د حقونو یوې فعالې حمیره حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې فساد له ښځو نامشروع غوښتنې او د دوی پر وړاندې بې پروایي هغه څه دي چې عادي او جرمي دوسیې په میاشتو میاشتو او کلونو کلونو ځنډیږي. مرمن حقمل وبل په افغانستان کې د ښځو د حقونو موضوع یو سمبولیک بڼه لري او حکومت او نړیوال ټولنې ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې. د ولسی جرګې د ښځو چارو د کمیسیون غړي فوزیه کوفي په عدلي او قضایي ارګانونو کې د ښځو پر وړاندې ناوړه چلند تاییدوي او له حکومت غواړي چې په دې ارګانونو کې د وړ کسان ځای پر ځای کړي.
خب من فکر میکنم از موجودیت فساد در دستگاه عدلی و قضایی افغانستان هیچ کس نمیتونه چشم پوشی کنه.
زه فکر کوم در افغانستان په عدلی و قضایی ارگانون که در فساد له موجودیت څخه هیڅ څوک سرګی نه پټوي. په اداري فساد سربیره سیاسي ستونزې هم پکښېسته. جمهور رئیس دې د ملي شورا په مرسته د قانون پلي کول په جدي توګه وڅاري. په دې ارگانونو کې د وړو کسانو ګمارل ښه اثر کولای سي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په دې نظر دی چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د قضیو پر وړاندې تبعیض یو له هغو لاملونو څخه دی چې له ښځو سره تاوتریخوالی زیات شي. د دې کمیسیون د ښځو د ملاتړې څانګې مسؤولې لطیفې سلطانی د موضوع په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کمیسیون له دې برخې راضي نه دی او عدالت ته د ښځو لاسرسی غواړي. د قانون د حاکمیت کمزوري لامل سوی چې له ښځو سره تاوتریخوالی وسي.
ځینې راپورونه وایي په عدلي او قضایي ارګانونو کې روانې ستونزې خلک مجبوروي چې خپلې قضیې قومي مشرانو ته وړاندې کړي. په عین وخت کې د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو مسؤلین دغه ادعاګانې ردوي او وایي چې په دې ارګانونو کې ټولې چارې له قانون سره سم اجرا کیږي. د افغانستان د لوی څارندوالۍ ویاند بصیر عزیزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ هدف د قانون تطبیق دی او موږ په دغه اصل کې ویلار یو او هر ډول غیر قانوني حمل یا نرسیدګي په دوسیه دا موضوعات ټول ردوو.
سربیره پر دې د افغانستان د سترې محکمې مسؤلین هم وایي چې په دغو ادارو کې له ښځو سره ناوړه چلند نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی څه موده مخکې د ښځو ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو په مقصد یوه ځانګړې اداره وګمارله او تاکید یې وکړ چې دا ډول قضیې دې په شفافه او عادلانه توګه وڅېړل شي. د ښځو د حقونو فعالان له حکومت غواړي چې په دې برخه کې د جدي عمل وکړي او کنه نو خلک به د خپلو قضیو او حقوقي ستونزو د حل لپاره دودیزو مشرانو او طالبانو ته مخه کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
جوان ازادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق د شری
پهنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره بغنای نشته مو بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
دوستان زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی اوس هم په موضوع کې پاتې کیږو. په افغانستان کې د ښځو د حقونو څخه د ملاتړ ټولنې او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیر یو کال کې د افغان میرمنو عمومي وضعیت خراب شوی. دوی وایي چې یوازې 1490 کال کې په لومړي نمایي کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 4.1% پیښې ډېرې شوې او په همدې ډول جګړو او بېوزلۍ هم د دوی په ژوند بد اغېز کړی. یوسف خان صدران په افغانستان کې د ښځو په عمومي وضعیت له بېلابېلو بنسټونو سره خبرې کړي او یو رپورټ یې پرې چمتو کړی.
د مارچ 8 نیټې له را رسېدو سره تر ډېره د ښځو د حقونو او د هغوی وضعیت د ښه کېدو په اړه بحثونه راتازه کیږي، خو پوښتنې دا دي چې اصلا د افغان میرمنو ژوند څه بدلون پیدا کړی دی. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې څه ستونزې شته او که پرمختګ لري هغې ته خپله میرمنې په کوم نظر ګوري؟ په پیل کې مو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له کمیشنرې سورایا سوبرنګ څخه وپوښتل چې که د تېر یو کال راهیسې د ښځو د عمومي ژوندانه یو تصویر راکړي.
اگر ما خواسته باشیم یک تصویر واقعی از وضعیت زنان در افغانستان به
که موږ وغواړو چې د ښځو د وضعیت په اړه یو عمومي تصویر تاسې ته وړاندې کړو، واقعا ډیره د اندېښنې وړ ده. دلته هر ورځ اوریدل کیږي چې ښځې په ناموسي وژنو وژل کیږي، په دوه کلنې ماشومې جنسي تیری کیږي، پلار په لور جنسي تیری کوي، ښځې خرڅول او اخیستل کیږي، قاچاق کیږي، پزه او غوږونه پرې کیږي، په درو وهل کیږي او سنګسر کیږي. دلته دا ډول تصویر دی او د تاوتریخوالي ارقام مخ په ډیرېدو دي.
سوبرنګ وایي چې د تیر کال په پرتله د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی 12.4% زیات شوی دی. هغه وایي چې په همدومره موده کې یوازې د دوی له کمیسیون سره له 2000 ډېرې قضیې ثبت شوي چې په وینا یې ډېرې د ناموسي وژنو او جنسي تیریو دي. له تاوتریخوالي ورهاخوا که د تیر کال رئیس د ښځو ټولنیز موقف بیان شي، د ښځو حقونو د یو شمېر فعالانو په باور جګړو، فقر او بېوزلۍ له دې اړخه هم د ښځو په ژوند تیاره غورځولې ده. د زرغونې رسا په نوم ښځینه فعاله وایي چې ډېرو جګړو کونډې او سوالګرۍ ډېرې کړي او ډېرې ښځې بېوزله ژوند لري.
اقتصادي ستونزې، د بېکارۍ ستونزې، مخصوصا هغه ښځې چې کونډې دي او نارینه نه لري، دوی ماشومان لري، مجبوره دي چې دوی د خپلو اولادونو دپاره، د کورنۍ دپاره، د ډوډۍ د پیدا کولو دپاره ووزي، دوی خپله وځي.
دا په داس حال کې ده چې د هېواد نږدې 50% ښځې لا هم بې سواده دي او هغه چې په ادارو کې کار کوي د رنګارنګ جنسي اذیتونو څخه ځورېږي. د ښځې حقونو د خوندیتوب او په سیاست کې د فعاله ونډې په خاطر د ملي وحدت حکومت تل د هغوی په ونډې ټینګار کړی، خو دې کار هم د ښځو د حقونو فعالانې خوشحاله کړي نه دي. د رهبرۍ په کچه د ښځو د پیاوړتیا د شبکې غړي غوټۍ صاحبیان ازادي راډیو ته وویل چې په دولت کې شته ښځو کله هم د ښځو سم استازیتوب نه دی کړی. هغه وایي چې دوی د وړتیا په اساس نه دي ټاکل شوي او ناسم استازیتوب د ښځو ژوند د ښه کېدو پر ځای د خرابېدو لوري ته بېولی دی.
د ټول سمبولیک دی، ځکه چې هغه څه چې د حکومتداري یا دولتداري لپاره ضرورت ده، لکه لیاقت، هغه څه نه دي. لکه څنګه چې موږ خپله شاهد یو چې د دیموکراسي په نوم یوه سوء استفاده وه، د ښځو په اوګونې لا هم بوج زیات شوی دی.
دا په داس حال کې دا چې اوس مهال په افغانستان کې څلور ښځې د وزیرانو، څو یې د سفیرانو او په همدې ډول د هېواد په داخل کې د مرستیالانو په توګه په کارونو ګمارل شوي دي. له دې وراخوا 121 موسسې د دوی لخوا رهبري کېږي. په ولسوالیو شوراګانو کې ونډه 30%، په ملکي خدماتو کې 22%، په کورنۍ سوداګرۍ کې 45% ښځې په وړو کارونو لګیا دي. غوټۍ صاحبیان د ښځو وضعیت د ښه کېدو لپاره عامه پوهاوی او د ادارو اجرایي رول ډېرېدل غواړي. د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني که څه هم د ممبرونو له لارې د ښځو د حقونو بیان ګټور ګڼي، خو وایي چې ډېر خلک په دې برخه کې له اسلامي ارشاداتو سرغړونه کوي. هغه وایي چې د ښځو په وړاندې ډېر تاوتریخوالی حتی نړۍ ته د اسلام په اړه بد تصویر ورکړی دی.
وختي کې تصاویر از شکنجه زن،
کله چې د ښځې د شکنجه او کله چې د هغې د بېسوادۍ او د وهلو تصویر له یوه اسلامي هېواد خپرېږي، اولین زیان اسلام ته رسېږي.
د افغانستان د ښځو د چارو وزارت هم په هېواد کې د ښځو د ناوړه وضعیت په اړه ډېرې اندېښنې تاییدوي، خو وایي چې د بدلون لپاره یې ځینې چارې وروستۍ کړي دي. د ښځو د چارو وزیر دلبر نظري له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې نامنیو او د ټولنې بدبینیو ته په کتو که وضعیت همداسې وي، ممکن په څو راتلونکو کلونو کې پوهنتونونو ته ښځینه محصلانې رانه شي. خو میرمن نظري وایي چې د ښځو وضعیت د ښه کېدو لپاره د حکومت د مشرانو په تېره بیا د جمهور رئیس د میرمنې بیبي ګل غني پاملرنه ډېره ده او دې کار راتلونکي ته د دوی هیلې نه دي مړې کړي.
تعهد میکنیم کې ما یې دستاوردهای خود حفظ میکنیم،
ژمنه کوو چې لاسته راوړنې ساتو. په دې برخه کې هڅې هم لرو او د ښځو چارو وزارت ښه پروګرامونه هم لري. موږ په 2016 کال کې دا پروګرامونه حتما عملي کوو او موږ خصوصا د 15-14 قطعنامې چې افغان حکومت ورته د عمل پلان جوړ کړی عملي کیږي.
هغه وایي چې د جمهور رئیس غني د ځانګړې پاملرنې له مخې د ښځو د ملاتړ لپاره وچی صندوق جوړ شوی، په کابینه کې د جنډر کمیټه جوړه شوې او د ښځو آزار د مخنیوي لپاره د کابینې شورا لخوا نوې مقرره تصویب شوې ده. له دې ټولو سره د ښځو د چارو یو شمېر فعالان یوازې دې هڅو ته خوشبینه نه ښکاري، بلکې وایي چې حکومت باید تر ډېره په اجراتو کار وکړي، نه یوازې په مقررو او طرحو. د ښځو د حقونو فعالې او د ولسي جرګې پخوانی غړي فرخوندي زهره نادری ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو عمومي وضعیت ښه کېدو ته هله لمندۍ ډېرېدای شي چې عدلي او قضایي ارګانونه قضیې په وخت وڅېړي او امنیتي ځواکونه د ښځو په وړاندې هر ډول تاوتریخوالی جدي ونیسي.
او دوستانو، اوس هم د ځانګړو وړو رپورټونو یوه برخه آیا پوهیږئ؟ عصمت څاروانی دروري.
خبریاست د امریکا د فضائي تحقیقاتو اداره ناسا د یوې نوې ترشخ چټکې الوتکې په جوړولو کار کوي. ویل کېږي چې دا الوتکه د نورو ترشخ چټکو الوتکو په شان د الوت په مهال د چاودنو شخ نه لري. ناسا د جمعې په ورځ وویل چې څېړونکي هیله لري چې دا الوتکه به د کانکورد الوتکو ځای ونیسي. کانکورد الوتکې ترشخ دوه برابره چټکې وي چې د نیویارک لندن او نیویارک پاریس ترمنځ الوتنې کولې. دا نوې ترشخ چټکه الوتکه به چې د مسافرو په وړلو راوړلو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي د کانکور د الوتکو په شان لوړ ژغ نه لري. له تخنیکي نظره کلونه مخکې تر ژغ چټکو الوتکو د الوت امکان برابر شوی، خو د الوتکې له الوتلو وروسته د چاودنو په شان داسې لوړ ژغونه ایجادوي چې 2 کیلومتره لرې اوریدل کیږي. د چاودنو یا لوړ ژغ په هستوګنو سیمو کې کورونه او موټرونه اغېزمنوي. که څه هم د اوسنیو الوتکو سرعت تر ژغ 10 برابره زیاتېدی هم شي، خو همدا علت دی چې له دغو الوتکو په ترانسپورت کې زیات کار نه اخیستل کیږي. ناسا غواړي چې داسې تر ژغ چټک الوتکه جوړه کړي چې د چاودنو ژغ ونه لري.
او سم مخکې له دینه چې د خزو د نړیوالې ورځې یا د مارچ د تمې په مناسبت نور ریپورتونو ته ورشو، یو اربیا پام کوي د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. فرشته جلال زید راوړي.
په بغلان کې سیمه ایز چارواکي وایي چې د ډنډ شهابالدین سیمه ییل استوالو طالبانو پاک کړه. د بغلان د امنیه قومندانۍ د مطبوعاتو مسول نن ازادي راډیو ته وویل چې د ډنډ شهابالدین سیمه په عملیاتو کې وسلوالو د حکومت وسلوالو مخالفینو ته زیات تلفات رسیدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د لوګر په ځینې ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د اکمالاتو مسؤل نیول شوی دی. د امنیت ریاست خبر پاڼه وایي چې دا سړی د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې لو موټرو او یو اندازه وسلو سره نیول شوی دی. جنوبی کوریا نن پر خپل گاونډي شمالي کوریا د وسلو د پروګرام لامل نوی بندیزونه ولګول. د بندیزونو په دې لیست کې د شمالي کوریا 40 وګړي او 10 شرکتونه شامل دي. په هند کې پر یو 15 کلن انجلۍ جنسي تیری شوی او اور اچول شوی دی. دا په هند کې پر نجونو د جنسي تجاوز تر ټولو ورستی پیښه ده. په بریتانیا کې له تروریزم سره د مبارزې د ادارې مشر مارک رولی خبرداری ورکړی چې اسلامي دولت یا داعش پلان لري چې په لویدیز کې پر ملکی اهدافو حملې وکړي. د بریتانوي چارواکي ویلي داعش پلان لري چې داسې سترې حملې وکړي لکه په نومبر کې چې په پاریس کې پر یوه کنسرت، پر یوه سټډیوم او رستورانتونه وشوه چې لږ تر لږه 110 تنه پکې وژل شوي وو. او د 400 په شبقدر سیمه کې د سیمه ایزي محکمې مخې ته د پرونی انتحاري حملې لامل د وژل سوو کسانو شمیر ولوسو تل ورسو. په دې حمله کې 2 نارینه او یو ښځینه پولیس او یو ماشوم وژل شوی دي.
دوستان تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ په پاڼه zadiradio.com کې هم وګورئ. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي په دې ورسوي کې د هیواد په ځینو سیمو کې سهارایي محکمې ډېر شوې. دغه کمیسیون چارواکي وایي ډېر د غړول سهارایي محکمې په نام نه سیمو کې د ناموسي او ظاهرا جرمي تورونو د حل په هدف ترسره کیږي. زموږ خبريال ابراهيم صافي په دې اړه رپورټ چمتو کړی چې په ګڼه اورو.
د سهارایي محکمو پر وړاندې د مدني حرکتونو او مخالفتونو سره سره په روان کال کې د سهارایي محکمو په لسګونه قضیه چې تر ډیره د قومي سپینګیرو لخوا یې مشري شوی ثبت شوې دي. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د نورو کلونو په پرتله سهارایي محکمې زیاتې شوې دي. د دې کمیسیون د خزینه او د سانګې مسؤل لطیفې سلطانی د دوشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې تر ډیره دغه پیښه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې تر سره شوې دي.
تر 1 سال گذشته
دا وی پتیر یو کال کې سهارایي محکمې چې تر ډیره د افغانستان د وسلواله مخالفین لخوا غیر قانوني او خپل سر تر سره شوی شاوخوا 15 قضیې وي. قومي مشرانو په ناموسي پیښو کې د دولت وسلواله مخالفینو ته مراجعه کړې ده.
قضایي راجه سخت
خو له دې وړاندې په شمال کې د بشر د حقوقو د ساحوي دفتر مسؤل خماري حیدری ازادي رادیو ته ویلي و چې په روان کال کې د سهارایي محکمو شاوخوا یو لسپیخي له دوی سره د سرپل او جوزجان ولایتونو نصب شوې دي. که څه هم د دغه ډول محکمو په اړه د اړوند ادارو سره دقیق ارقام نشته، خو په دې وروستیو کې د فرخوندي او رخشانی قضیه هغه څه دي چې د یادولو وړ دي. سهارایي محکمه هغه محکمه ده چې د یو متهم په نیولو سره بیل دي چې له هغه څخه د پښتنو او سیړنو مرحله او پختل شي په همغه جلسه کې حکم صادریږي او ځای پر ځای پر اجرا کیږي. میرمن سلطانی وایي چې د دې ډول محکمو تر سره کېدل د هیواد په یو شمیر سیمو کې نه امنی او د قانون نه حاکمیت ده. لابلې خوا راپورونه وایي په عدلي او قضایي ارګانونو کې اداري فساد او د خلکو ستونزو ته په سم ډول نه رسیدګي هغه څه دي چې عام خلک دې ته اړباسي تر څو سهارایي محکمو ته مخه کړي. خود افغانستان سره محکمه بیا دغه موضوع ردوي او وای چې دوی هر کال په زرګونه دوسیه سیړلې دي او د عدالت د تحقق لپاره په قضیو کې قانوني اجراءات کوي. د سترې محکمې د عمومي دیوان رئیس بهاءالدین بها له ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه اداوی بی اساسه ګڼي او وای
طالب 5500 دوسیه جزایی
دی وای تر دې د عمومي 15500 جزایی او عادي جرمی فیصلې کړې دي او امکان لري چې شاوخوا دوه دیوان نور محمد کورنی بهرنی او عامه امنیت زد په برخه کې فیصلې کړې بي. کچیر محکمو کار نه وای کړی نو دا احصایه لکه مرغله
کلن خیی سایه از کجا آمده؟
د افغانستان ستره محکمه صحرایي محکمه د اسلامي شریعت او په هیواد کې د نافذه قانون په خلاف ګڼي او وایي چې دغه ډول محکمه په عامو خلکو باندې په زور تحمیلیږي. دا چې یو کس د دې حق لري چې د بیلابیلو قضیو په اړه حکم صادر کړي او کنه په اړه مولوي بابا جان سیخیانی وویل
تمام کتب اسلامي تمام علماي دین
دی وایي ټول اسلامي کتابونه ديني علما او هر هغه څوک چې اسلامي او ديني مطالعه لري پوهیږي چې صحرایي محکمه په اسلام کې نشته. د اسلام پیغمبر د صحرایي محکمو پوښتنه کوله سیړنه یې کوله او دا یې مردود ګڼله دغه دیني علما همداراز وایي د ورته قضیو په برخه کې یوازې د یو هیواد نافذ شوی نظام تصمیم نیولی شي او نور څوک د دې حق نه لري چې په خپل سر یوه پرېکړه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني وایي د شرایطو د حدود اجرا ډیره سخته ده او هر څوک نشي کولای چې هغه تطبیق کړي.
همه علما متفق هستند چې
د وی ټول علما متفق دي چې د حدود د اجرا شرایط ډیر سخت دي او دا د هر کس کار نه دی بلکې د حکومت دی. هغه هم له مرحلو د تې کولو وروسته تر یو حد کې دی چې ووایي چې دا ډول پیښو اجرات ناممکن دي تر هغه چې شریعت وضع کړی دي
او شرایطی را که شریعت وضع کرده.
د افغانستان ستره محکمه د صحرایي محکمو تر سره کېدل د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې ناامنی یادوي او د ولایتونو د امنیت په ټینګېدو باندې ټینګار کوي. په همدې حال کې دیني علما خلکو ته په دې برخه کې د عامه پوهاوي د زمینې پر برابرولو ټینګار کوي او وایي چې دیني عالمان هم باید په دې برخه کې خپل رول ولوبوي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
یوازې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نه دی چې د صحرایي محکمو په اړه شکایت لري. د ملي سبا ټولنه وایي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو لپاره لازم کار نه دی شوی. دا خبره د دې ټولنې مشر ضیاءالحق مرخیل پرون د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځنې پر مهال په یوه غونډه کې کړې ده. همدارنګ د ولسی جرګې ځینو غړو وویل د افغان میرمنو په وړاندې تبعیض ختم او د اسلام او مدني اصولو سره سم حقونه باید ورکړل شي. خان محمد سین په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل دروړي.
د افغانستان د ملي ثبات بنسټ وایي کومې مرستې چې د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب په نامه له افغان حکومت او په دې لاره کې له مختلفو ټولنو سره شوي پر ځای نه دي لګېدلې. دا خبره د دې بنسټ مشر ضیاءالحق امرخیل د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت د دوی لخوا په جوړې ناسته کې وکړه. خاغلی امرخیل وویل د ښځو د حقونو خوندیتوب د هیواد د ټولو ښځو حق دی او حکومت مکلف دی چې دغه حق له قانون سره سم ادا کړي.
د 2001 څخه تر اوسه پورې دغه ورځ نمایشي منځل کی په میلیارډونو ډالر د مملکت سره مرسته وسوه، اما نن هم د افغانانو په ژوند کې هیڅ مثبت تغییر نه لیدل کیږي. یا منابع څخه حکمرانانو په سم شکل استفاده و نه کړه. هغه هادونه چې په دې برخه کې کار کول یوازې تر مجللو دفاتر پورې منحصر و، اما د افغان خور په ژوند کې هیڅ مثبت تغییر نه لیدل سوی.
خاغلی امرخیل وویل په کابل کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په نامه لکلونو کلونو راهیسې د ناستو پروګرامونو شاهد دی، خو کابل ټول هیواد نه دی. د وویل اوس مهال د هیواد په ولایتونو، ولسوالیو، لرې پرتو سیمو کې اکثره ښځې له ډېرو ابتدایي حقونو او خدماتو څخه بې برخې دي. د پر حکومت او د ښځو د حقونو په کورنۍ او نړیوالو مؤسسو غږ وکړ چې د ښځو د حقونو په نامه دی له مرستو ناوړه ګټه نه اخلي. د ناستې ویناوال وویل نه یوازې دا چې د افغانستان اکثره میرمنې له مدني حقونو بې برخې دي، په کورنۍ او ټولنه کې د ناوړه دودونو له امله په مختلفو بڼو شکنجه کېږي هم. ویناوالو دا هم وویل چې د افغانستان ښځې او نجونه کله کله له ثبوته پرته تورنیږي او د سنګسار سزا ویني. په جوړې ناسته کې د ولسي جرګې غړي شینکۍ کډوخیل وویل چې اسلام تعلیم پر ښځه او نارینه فرض کړی او هغه څوک چې د ښځو د تعلیم مخه نیسي په حقیقت کې ګناه کوي.
اگر امروز 95 فیصد زن افغان از خشونت های مختلف
داوی کنن افغان میرمنی 95 فیصد توتری خوال زغمی علت داده چی اقتصادی استقلال نلری او نارینه تا اړی دی. په دې برخه کې نارینه هم مسئولیت لري. کنن د هیواد 8 فیصد جونی بی سواد دی لامل نارینه دی. اسلام پر ښځه او نارینه د علم زده کړه فرض کړي خو نن د افغان غیرت دا دی چې لوري بې سواده وي.
لکن غیرت مرد افغان هم اوس که دخترش بې سواده است.
د ناستې ویناوالو له دینی عالمانو هم وغوښتل چې په خپلو تبلیغاتو کې خلکو ته د اسلام له نظره د ښځو حقونه بیان کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت مشرانو تل په خپلو ویناګانو کې په اړوندو ادارو تاکید کړی چې د ښځو د حقونو خوندیتوب په کاري لومړیتوبونو کې وشماري. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له آزادي راډیو واوري.
دوستان زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري او د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت زموږ ځانګړي خپرونې ته غوږی. په دې خپرونه کې په ګڼو ریپورټونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې د شتو ستونزو تر ډیره پړه په حکومتي ادارو، په ځانګړې توګه په قضایي ادارو همدارنګه په لوی څارنوالۍ واچول شوه. خو د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي په تیرو شپږو کلونو کې له ښځو سره د تشدد نږدې 10,000 قضیې ثبت کړي چې اکثرو ته رسیدګي هم شوي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ښځو په وړاندې د تشدد قضیې په جدیت سره څیړي. خو د ښځو یو شمېر فعالان وایي حکومت د ښځو د حقونو په برخه کې محافظه کارانه چلند کوي او په واقعیتونو سترګې پټوي. تر هولان وری په ریپورت کې به نور تفصیل واورو.
د څارنوالي مسولین په داسې حال کې ښځو سره د تاوتریخوالي دوسیو ته د رسیدګۍ په اړه خبرې کوي چې خلک وایي په عدلي ارګانونو کې د فساد موجودیت، د قانون نه پلي کولو او نورو ستونزو له امله د هرې ورځې په تیرېدو پر ښځو د زور زیاتي کچه لوړه شوې ده. د لوی څارنوالۍ ویان محمد بصیر عزیزي وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په خاطر هڅې پیل کړي او د دې لپاره هر ولایت کې ځانګړې څانګې ایجاد کړي چې تر اوسه زیاتې لاسته راوړنې لري.
اداره لوی څارنوالۍ جمهوری اسلامي افغانستان در طول مدت 6 سال گذشته در حدود
د افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی څارنوالۍ په تیرو شپږو کالو کې د ښځو په وړاندې د ترسره شوی زور زیاتی 9502 قضیې ثبت کړي دي چې له دې څخه 828 قضیې د قتل، 2453 قضیې د جنسي تیری، سلی د ماشومانو د سختولو، 15 د ښځو د اختطاف او نورې پاتې د وهلو، ټکولو، په زور او په کم عمر کې د نجونو ورکولو قضیې شامل دي چې د تحقیق او عدلي تعقیب لاندې نیول شوي دي. عزیزي د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته د فرخوندې د وژلو د قضیې په اړه هم د پرمختګونو خبره وکړه. نوموړي وویل د میرمن فرخوندې د دوسیې تحقیقات د لوی څارنوالۍ لخوا بشپړ شوي دي. د قضایي فیصلې دپاره محکمې ته لیږل شوي چې دوه ورځې وړاندې یا د دوسیه نهایي شوي چې په قتل کې شریکو 13 کسانو ته د محکمې لخوا سزا اورول شوې ده. په همدې حال کې د ښځو یو شمیر فعالانې بیا وایي چې لویه څارنوالۍ له حقیقتونو سترګې پټوي او عدلي او قضایي ارګانونه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته لازمه رسیدګي نه کوي. د ښځو فعالې غوټۍ صاحبیان ازادۍ راډیو ته خپل نظر داسې څرګند کړ.
سرانه نمیشه محافظه کاری کوي، خپل روابط ته زیات ترجیح ورکوي نسبت به ضوابط، خپل مسئولیت بالکل نه ادا کوي. بشي عمومي پالیسی د دولت دغه سیده چې زینن بالکل آماده نه دي چې کوم مثبت تغییرات ولدي، مخصوصا هغه تاوتریخواله یا هغه جنسي تیری چې کیږي، هغه ظلمونه چې دی خزري باندې کیږي، هغوی زینن بالکل آماده نه دي چې هغه کسانو ته جزا ورکړي.
خلک وایي په ولایتونو او مرکز کې د ښځو په وړاندې ډیره زور زیاته د زورواکو او مالدارو لخوا ترسره کیږي. چې څارنوالي او نور اړوند ارګانونه یې په نیولو او هغوی ته په سزا ورکولو کې پاتې راغلي دي. خو د لوی څارنوالۍ ویان بیا وایي د دوی په وړاندې زورواکي، مالدار او غریب یو شان دي او هیچا سره توپیری چلند نه کوي. د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د منع قانون په 1983 لمریز کال کې ایجاد شوی او حکومت د همدغه قانون له مخې اجرات کوي. روح الله انوري، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان لویه څارنوالي وایي په زرګونو قضیې څېړلې دي. همدارنګه په اقتصادي برخه کې هم په تیرو کلونو کې د ښځو د یو لړ لاسته راوړنو یادونه کیږي. په تیره یوه نیمه لسیزه کې افغان میرمنو د ځینو نورو پرمختګونو ترڅنګ د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې هم کار کړی او یو لړ بریاوې یې ترلاسه کړي. په افغانستان کې د سوداګرو ښځو شورا وایي دا مهال ښځې د نارینه وو ترڅنګ په بیلابیلو سوداګریزو فعالیتونو بوختې دي. د دې ټولنې غړي حسین اندړ وایي چې په تیرو څو کلونو کې د ښځو لاسته راوړنې باید وساتل شي. د مارچ د 8مې یا د ښځو نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت نجیبې زمان په هیواد کې د ښځو د اقتصادي فعالیتونو په اړه یو مفصل رپورټ چمتو کړی.
سره له دې چې افغان میرمنې په خپل ټولنیز ژوند کې په بیلابیلو برخو کې د ستونزو او ننګونو سره مخ دي، خو بیا هم دوی توانېدلې چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان د سوداګرو ښځو شورا وایي چې اوس مهال ښځې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د اقتصاد په پیاوړتیا کې تر 50% زیاته ونډه لري.
د افغانستان خويندې 80% غیر مستقیم په اقتصادي برخو کې مشغول او مصروف تونلری ځکه چې د افغانستان د اقتصاد زیربنا د خزو په همکاري او مرسته جوړیږي. دوه هم د چاغه خزې دي چې کار کوي او اقتصادي چارو کې رسمي فعالیت لري. هغه هم ماشالله په دغو کلونو کې مسمر ده او نتیجه یې احساسيږي.
د دغه شورا غړي حسین اندړ وایي چې افغان میرمنې اوس مهال له مالداري، کرنیزو چارو، غالي اوبدلو، لاسي غاړو جوړولو څخه نیولې بیا تر لویو ساختماني شرکتونو پورې فعالیت کوي. میرمن اندړ وایي چې اوس مهال 1400 کوچني سوداګریز شرکتونه چې د شوډو لخوا چلول کیږي د سوداګری او صنایعو خونو سره ثبت دي او تر 3000 زیاتې شدي په بیلابیلو برخو کې په دوکانداري بوخت دي. په تیره یوه نیمه لسیزه کې د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې د شوډو فعالیتونه د یو شمیر اقتصادي او سکتوري وزارتونو او ادارو لخوا د قدر وړ بلل سوي دي. په افغانستان کې له پنګونې څخه د ملاتړ یا ISI دروي چې په هیواد کې په بیلابیلو برخو کې له 300 میلیونو ډالرو څخه زیاته پانګونه د شوډو لخوا سوې ده. د دغه ادارې مرستیال محمد ابراهیم شمس ازادي رادیو ته ویل چې په تیرو څو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې له 200 څخه زیات شرکتونه په کابل او له 500 څخه زیات شرکتونه په ولایتونو کې د شوډو لخوا فعال سوي دي.
ترانسپورتي او لوجستیکي خدماتي برخو کې خود جوازونه دلته اخستي دي په تحصیلات والی کې اخستي په نور برخو کې اخستي دغه مبلغ د سرمایه گذاري یا د پنګیا چونه چې په مقابل کې په لویه کچه باندې فرصت د کار خزینه ټولنه ته برابر شوې ده.
شغلی شمس ویل په دغه موده کې پایسای دره کې د شوډ لخوا ټولټال 2500 شرکتونه ثبت سوي دي. له دې سره جوخت په هیواد کې د لاسي صنایعو د تولید، د وچو تازه میوې پر اټولولو، صادراتو او وارداتو، د غالیو په اوبدلو کې د شوز رول اغیزناک او بنسټیز بلل سوي دي. د افغانستان د سوداګری او صنایعو وزارت وایي چې په تیرو څو کلونو کې شوزو په خصوصي سکتور کې فعال ونډه لرلې او اوس مهال د 1500 څخه د زیاتو کوچنیو او لویو سوداګریزو شرکتونو کارونه شزي پر مخ وړي. دغه وزارت وایي غواړي شوزو ته د سوداګری په برخه کې لازمي اسانتیاوي برابري او د دوی تولید سوي شیانو ته بازار موندنه وکړي. د کابل د څلورم مکروریان د شوزو په پارک کې زهره یو رستورانت لري. د خپل رستورانت کې پیرکی، اشک او منتو پخوي او مشتریان چې ټوله شدینه دي ورڅخه خوشاله دي.
و بولونی پزی دارم، دکانم از رستوران هستن، رستوران کلان هست هم من.
زده بولانی پخولو دکان لرم، منتو آشک بولانی خرسوم، لوی رستوران دی. لده لاری دخبل کورونه سر هم راسته کوم، سلور اولادونه میدی. زوی می دختر دی، دری لونی لرم، یوای مامور ده، دومی تردغ زایر رسولی دی.
نگین شدی نکالی گندی، دوای چه پخبل دکان که دو عبدال کورس هم لری، اوز دکون که روزی.
خوب است دیگه، بد نیست، مشتریم خوب است.
است که گذران میشه.
خیده بد ندی، مشتریان لرم، گذارم کیگی، شاگردان هم روزم، دکروشنیل او جامو اوبدل و کورس هم لرم، خواهند و سرم و دام رست ده، چه کالی ورد پکمی او جوری
زیاد میگیرم و کم.
دغه سوداګری شزی د خپل کارونو او لاسترارونو ترڅنګ په ټولنه کې د دوی په وړاندې لستونزو او ننګونو هم یادونه وکړه. بلخوا د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونوي د فرهنګي او سیمایزو دودونو او نامنوې له امله په ولایتونو کې سوداګری شزی ورځ تر بلې مخ په کمیدو دي او د دوی فعالیتونه یا بند سوي او یا هم له خنډ سره مخ سوي دي. د دغې خونې د بهرنیو اړیکو رئیس ازرخ شافیزی وایي یوازې په مزار شریف، هرات او کابل کې شزی په سوداګری بوخت دي. دی وایي چې په ځینو ولایتونو کې د ناامنۍ له امله شزو خپل سوداګریز فعالیتونه بند کړي دي. بلخوا د شزو چارو وزارت وایي چې د شزو د اقتصادي ودې لپاره پلانونه په نظر کې لري چې راتلونکي کال به کار ورباندې پیل کړي. د دغه وزارت د پلان جوړونې رئیسه رحیمه ظریفي ازادي راډیو ته ویل چې د کلیوالو شزو سره د نږدې اړیکو او همکاریو د پیدا کولو په هدف د کرنې او مالدارۍ کلیو پراختیا وزارتونو سره به یو شمیر تړونونه لاسلیک کړي.
برنامه های اجرا شده کافی و بسنده نیست. ما با برنامه های دراز مدت زیربنایی و اساس
پلیشوی پروگرامونه کافی ندی. موږ د افغان خزلو پاره اوږد مهال اساسی او زیربنایی پروگرامونو ته اړتیا لرو تر څو دوی خپل قانونی او شرعی حقونو ته ورسیږي. لنی کمرغه موږ تر 40% زیات خزې په حکومت کې لرو. شاوخوا 11% خزې په رهبری کې ونډه لري او د خزلو پاره د حرفوي زده کړو په برخه کې یو شمیر پروگرامونه د لاسلیک په حل کې دي چې پراتلونکي کال کې به کار ور باندې وکړو.
په افغاني ټولنه کې د شوزو اقتصادي فعالیتونو ته په کتو سره د نظر خوندان وای چې کورنۍ اقتصاد د ټولنې د اقتصاد ستنه ده او کچیر یو شزه د اقتصاد له اړخه پیاوړی وي هغه خپل ماشوم د سړک په مخ کار کولو ته نه اړباسي او نه هم خپل لور په کوچني سن کې واده کولو ته مجبوره کوي.
و موردل چې په اقتصادي برخه کې په افغانستان کې خزو د زینو کارونو د ترسره کولو اجازه ترلاسه کړې ده او یو لړ لاستراوړنې هم لري. بلخوانن د مارچ اتمه ده، خو یوه داسې میرمن هم د کونړ په یوه لرې سیمه کې اوسیږي چې له 5 کلونو راهیسې په مرګونی رنز اخته ده، خو د خپلې درملنې لپاره پیسې نه لري. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینوارې د دې میرمنې د لیدو لپاره کونړ ته ورغلې او دا رپورټ راستولې.
کله یوې خوا په ټوله نړۍ او په خاص ډول د هیواد په ټولو ولایتونو کې اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ مانځل کیږي او د دې ورځې د نمانځنې په پلمه په پراخه پیمانه پیسې مصرفیږي. خو داسې میرمنې هم شته چې د اقتصادي ستونزو له امله کلونه کلونه د مرګ او ژوند ترمنځ د رنځ په بستر پرتې وي او دا ورځ یوازې له خپلې بېوزلۍ، بېکسۍ او رنځونو سره نمانځي. د مارچ په شپږمه د همداسې یوې میرمنې نه خبر شوم چې د سر درېمه برخه زخمونو له منځه وړي او 15 کاله کېږي چې شړېدلو زخمونو سره د مرګ په بستر پرته ده. دا ځکه چې دې مورکۍ د علاج پیسې نه درلودې. دا کورنۍ په کونړ ولایت کې پرته ده، د همدې سیمې په لور روان شو. په لار راته د دې سیمې ډریور د دې کورنۍ د بېوزلۍ کیسه وکړه. هغه راته وویل دا میرمنې څو وارې ډاکټر ته په موټر کې بېولې ولې د تداوۍ د پیسو د نشتون له امله بیرته کور ته ناهیلي راستنه شوې.
دا ډیره غریب او ډیره سنگینه کورنۍ ده. دې مریض دا ما په دې ټیکسي موټر کې هم ډاکټر ته ډیر بیولې را بیولې دي. هغه دې خلکو سره د ټیکسي کرا څه کې شي دا ډاکټر خو بوته نو سولې کله دا غې پیسو وس به هم د سره نه بي ته برا واپس شو. موږ مت تاسو مو کې چې والی بس دا به هم غلې شو بس کې به ناس کور ته براغ بس بي ته به کوشو ان په نه پیسو را خاطر د سره د دارو پیسې هم نه وي.
د خاص کونړ ولسوالۍ ته په ورتک سره د خاورو په یوې جونګړې مسترګې ولګېدي. د غریبانه جونګړه د صدري په نوم د همدې رنځوري مورکۍ کور دی. د تازه زخمونو درد او څړیکو سره بلد شوې مورکۍ په کټ پرته وه. راته وویل 15 کاله وړاندې د دې په غوږ یوه دانه راختلې وه چې وروسته دا دانه په زخم بدله شوه او ورځ په ورځ به د دې زخم پراخېدو. دا وایي خاوند غریب دی او د دې زخم د علاج پیسې ورسره نه وي. نو خپلې بېکسۍ او بېوزلۍ دې ته دومره قوت ورکړ چې د رنځ دردونه وزغمي خو چاته یې د سوال لاس نه دی پورته کړی.
سره 15 کاله بچی وشو او لا اوس خدا به لا 2 کاله به کار کوي. هغه څخه تا واغه تا کومه تیر کړله باڅه به پزیر تیر او چا سم لاس نه دی نیولې چا سم ویني نه چې ما له 15 روپې را کچا را خپل نه را کړو نه را کړو چا سم نه دی ویل.
د مورکې پر ځان سخت دردونه او تکلیفونه زغملې خو پر کورنۍ ځان نه دی بار کړی او د دې په خاطر چې دا د کټ شوله او کوري خراب نشي په مشه لوري خاوند ته دوهم واده وکړ.
او دا سره نه غوړه اول خورا باید نده لیوان توب تیر شو زیترو ترا باید نده لیوان توب تیر شو لا لیوانی شو سختی دو برو بشو سلابل منشتا ملات از خلوات آقا سختی و آقا تنگی ها 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 و لیل الله سبندور بغاتا شولا وار بکردی ساری جمع خدا وکلا کبا باندی نویرتی انسان دی ملا شو باندی دی مراز نال سوکم گرده شو بکاولی خودم اولا وکرده لا 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 بچه ایچه برا شو کوبک نیده کرد ایچه
د دې میرمنې خاوند محمد علي چې اوسې صحیح وضعیت خدای په همدې جونګړه کې نجاري کوي او یوازې دومره څه پیدا کوي چې خپلې کورنۍ ته وچه ډوډۍ پرې واخلي. دا وایي کله چې میرمنې ډاکټران ته بوتلله هغوی ورنه د علاج په خاطر 400,000 کلداري وغوښتې او د دوی ټوله سرمایه یوازې یوه غوا وه. محمد علي هم د خپلې بېوسۍ خبره کوي. دی وایي که امکانات یې درلودلی نو میرمن به یې په دې حال نه وه.
بس دغه د جلال آباد ته به مې بیوله میاشت پس او دغه د لاسو د مشقتونه ځان باندې مثلا سخته تیره کړي زما سه به وسه نه رچېږي. زما چې وسه رسېدلې نو ولې به دغه سې اندازې ته دغه کېدلې رسېد.
د دې سیمې اوسېدونکي وایي دا او دې ته ورته ډېرو مجبورو میندو په انتخاباتو کې برخه واخیسته او دواړو مشرانو ته یې رایې ورکړې. دوی وایي د ملي وحدت حکومت دې د دغه ډول بېوزلو کورنیو له حاله ځان خبر کړي.
د لوګو په کلو خړه دا د خوښه ده کنه ته ډوډۍ سره میوې خوري تا ته هر څه در رسیږي. موږ د چای سره خورو ګړه دا د خوښه ده کنه. دغه شانتي کورنۍ شته ولس هغه خلک چې د هیواد کې دی شتمن دي هغه باید او حتی حکومت نه مې غوښتنه هم دغه ده چې ځکه ما په خپل لاس زه په دې باوري یم همدغه شانتي سرتورې ما په انتخاباتو کې رئیس دي دی ما د رایو صندوق ته بیولی دی او دې په همدغه اوسني حکومت کې مې دواړو چارواکو ته رایې کارول ده او نن د داسې بې سرنوشته تر دغه حد را رسیږي. حکومت باید په هر معنی چې او څومره امکانات چې د حکومت سره ټول باید په دې برخه کې کار واچي.
د حکومت دا د مارچ 8 ورځ نړیواله ورځ د دال لمانځل کیږي. دغه ورځ باندې چې کوم لګښتونه کې کمې بینری چاپیږي او کوم چارواکي خبرې کې دغه مصارف دي راواخلې راسن دي په دې غریب ویشي. دغه ورځ باندې د غریبانو ته د مرستو رسول ورځ دغه کارونه دی وکړي نه دا چې سیرته راشي او غوړې غوړې وادې وکړي. ځکه دا ورځ نور د وادو نه ستړی دی. وادو راغلی دی خو وادو سره سم نه ځي.
یو شمیر ډاکټرانو چې د دې مورکۍ د زخم انځورونه لیدلي وایي ډیر احتمال د دې شته چې سرطان وي. دوی وایي که چیرې دغه رنځوره میرمن بهر ته د تداوی لپاره واستول شي نو په اطمینان سره به د دې درملنه وشي.
زمونږ غږ له آزادې راډیو نه اوري. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د مارچ د 8مې یا د ښځې نړیوالې ورځې په مناسبت د ښځو په اړه یوه نوې سندره ښځو ته وړاندې کړې. د دې انسټیټیوټ چارواکي وایي د دې سندرې له نشریدو هدف عدالت غوښتنه او د ښځو د ځای شو حقونو ترلاسه کول دي. د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ارکستر د برخې مشره نګین خپلواک وایي خوښه ده چې د موسیقي له لارې د ښځو آواز پورته کولی شي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري. دا رپورټ ورو ورپسې زموږ له خوانه د میرمن نقمی یوه سندره د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ټولو ته ډالۍ ده.
دغه د خزو سندره د مارچ د 8مې یا د خزې د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ لوري جوړه شوې او خبريږي. د دغه انسټیټیوټ چارواکي وایي د دغه سندرې لخبرې دوی هدف د خزو لپاره د عدالت غوښتنه او د دوی د ترپخو لاندې شویو حقونو ترلاسه کول دي. د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست وایي تل هڅه کړي چې د موسیقي لارې د خزو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې کار وکړي.
انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان تنهای ای اجتماع
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ یوازې یو مارچ او بل مارچ د افغان خزو لپاره کار نه کوي، بلکې دغه انسټیټیوټ له جوړېدو تر اوسه موږ د جنسیت تثبیت او د خزو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې د موسیقي لارې کار کړی او دوام به ورکړو. خغلی سرمست وایي چې د خزو د سندرې شعر د سلیمان لایق دی. میوزیک د فرید شیفتل لوري ترتیب او کمپوز شوی او د رهبری چارې نگین خپلواک د ارکستر ته برخې د مشر پر غاړه وي. د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر وایي د افغانستان د موسیقي په تاریخ کې لومړی ځل د خزو لپاره د ارکستر برخه چې مشر نگین خپلواک کوي پرانستله. احمد ناصر سرمست وایي لومړی خپل برنامه د وی انجلۍ په لرلو پیل کړی وي، خو اوس د انسټیټیوټ یو په درې انجونې دي. په همدې حال کې نگین خپلواک لومړنی افغان جلی چې د ځوانانو د ارکستر د برخې مشري پر غاړه لري،
خوشحاله ده چې د موسیقي لاري کولای شي د خزو حق پورته کړي.
ما خوش هستم کې دای نس
موږ خوخیو چې په انسټیټیوټ کې ډیره انجونې لرو او د موسیقي لاري موږ خپل او د نورو خزو اواز پورته کولای شو. له فامیلونو څخه هیله کوو چې خپل لورګانې پریږدي چې درس ووایي او هر رشته کې چې علاقه مندي لري تحصیل وکړي.
د موسیقي د ملي انسټیټیوټ چارواکي وایي چې موسیقي کولای شي د ملي اوالی او د رفا پر لور د ټولنې د پرمخ بیولو په برخه کې مثبت رول ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې افغاني ټولنه سنتي ټولنه ده او د شته باورونو له مخې ډیری کورنۍ خپلو لورګانو او خویندو ته د موسیقي په برخه کې د زده کړو اجازه نه ورکوي.